20, 221, 124, 601.
السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست د خبرونه تر نه هو بجو دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړي خبرونه ته په بادغیس ولایت کې د یوې چاودنې په پیښه کې دوه ماشومان وژل شوي دي د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د بادغیس د والد ویان احمد جان حنزله له قول لیکي چې نوموړی وایي پیښه پرون په اب کمری ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې ماشومانو له پخوانیو جګړو له یو پاتې لاسي بم سره لوبې کولې په افغانستان کې له پخوانیو جګړو پاتې ناچاودي مهمات اکثرا ماشومانو ته مرجوب لاړوي د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې نږدې 100,000 کسان په جګړو کې وژل شوي دي خو دا هغه شمیرې دي چې ملګرو ملتونو یې سپتول د 2013 کال له دسمبر میاشتې راهیسې پیل کړي دي د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې سین ته د تیلو د یو ټانکر د اوختو خبر ورکړل شوی د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معاذ الدین احمدی بیگا زاده رادیو ته ویل چې د تیلو دا ټانکر مازیګر مهال د واورې د خوایدو له کبله سین ته لوېدلی د هغه په وینا خلکو یو تن ژغورلی خو د دوو نورو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته د افغانستان کرکټ بورډ وایي له دوو اونیو رئیس په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تمرینونه روان دي د دغه بورډ د رسنیو مسؤول عبدالله خان پاکتانی بیګا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په تیرو دوه اونیو کې افغان لوبډلې د متحده عربی امارات لوبډلې پر وړاندې د لوبو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی د دوی تمریناتي او د چمتووالي کیمپ په غوره ډول تر اوسه پرمخ تللی دی
تاکل شوی چې پروانه میلادي میاشت کې د افغانستان او متحده عربی اماراتو د لوبډلو ترمنځ درې شل اووریز مسابقه وشي چې لومړی به د پنځشنبه په ورځ د ابوظبي د کرکټ په میدان کې وي د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې او سوریې د زلزلې د مړو شمېره له 140,000 اوښتې ده د ترکیې دولتي راډیو تلویزیون ټی آر ټی نن راپور ورکړ چې د فبروري د شپږمې د زلزلې په نتیجه کې په دې هیواد کې تر دې دمه له 15,000 د زیاتو خلکو او په سوریه کې د نږدې 6,000 کسانو مړینه تایید شوې ده فرانس پرس خبری آژانس الجزیره تلویزیون او بی بی سی هم د تورته ارقام خبره کړې دي په عین حال کې د سوریه شمال ته د مرستو د رسولو لپاره یو نوې لار چې د بشر اسد رژیم د مخالفانو په ولکه کې د خلاص شوې او له دې لارې په بشری مرستو بار یو لس لارې سیمه ته رسیدلې دي ملګرو ملتونو تیر شپه له سوریه سره د مرستې لپاره د 300 مليون ډالر په ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه او د امریکا پاوز اعلان کړی چې اوکراین ته د توپچی مهماتو د برابرولو لپاره له دوه کمپنیو سره د 1522 میلیون ډالر په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړی دی د دې تړون خبر داسې مهال ورکول کیږي چې ویل کېدل د اوکراین د پاوز د توپچی مهماتو زیرمې په چټکۍ سره د تشیدو په حال کې دي د امریکا پاوز بیګا په یو بیان کې ویل چې اوکراین ته د نویو مهماتو لیږد به په مارچ میاشت کې پیل شي د دې مهماتو د تولید تمویل به د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې د اوکراین د امنیتي مرستو د نوښت برخه کوي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې د لاندې خبری برخه اوریدو تاسو په امره اړوم او دا هم لومړی موضوع ځینې متخصصان له گاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د قانونو په اړه موافقه او تړونونه په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان په ګټه نه بولی د افغانستان لپاره د ایران سفیر پرون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له وزیر سره د افغانستان د قانونو په سکتور کې د ایران د پانګونې په اړه خبرې وکړې لدې مخکې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د بيدریغه لیکت پر موضوع هم انتقادونه شوي وو په دې اړه تفصيل د اسد الله لودین پر راپور کې ووري
د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځنګړي استاذ حسن کاظمی قومي د طالبانو د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره د افغانستان پر قانونو له پنګون سره د ایران د لیوالتیا خبره کړې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دواړو لوریو پرون سه شنبه په کابل کې د کتنې پر مهال پر دې موضوع بحث کړی دی. په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې په دې اړه کومه مشخصه پریکړه هم شوې ده کنه، خو ویل شوی چې دواړو لوریو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل له گاونډوي هیوادونو سره د افغانستان د قانون په برخه کې په موافقو او بحثونو کې شفافیت نشته.
عموما د قانون قراردادونه په ستره کچه د هیوادونو سره، نو هغه ستره کچه قراردادونه عموما ډیر ښکاله او تر هغه زیات وخت لري چې په هغه کې باید ډیر دقت وکړل شي، او خصوصا په دغه شرایطو کې چې مونږه د یو خوانه د یو سیاسي مشکل سره مخ یو، دغه سي تصاميم کول شي پراتونکو معنی منفي تاثیرات ولري. زما پاند تر ټولو مهمه مسله په افغانستان کې د یو منظم سیاسي ثبات یا سیاسي سیستم د چي هغه کې به مونږ یو تعریف شوی اقتصاد ولرو، په هغه کې مونږ د خپل ملي ګټو په اساس باندې د نړۍ د هیوادونو سره تعامل وکړو، اړیکې ورسره وساتو او په دې اړیکو کې یو بالانس ولرو.
ایران روانه میاشت ویلی و چې غواړي په افغانستان کې یو ګډ سوداګریز مرکز پرانیزي چې هم د افغانستان او هم د ایران د سوداګرو په ګټه وي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت په خپل پرونی خبر پانه کې ویلي چې په کتنې کې پر دې خبرې وشوې چې د غاګړ سوداګریز مرکز دی د دواړو هیوادونو د پولي په شل کیلومتري کې وي. دا څرګندونه داسې وخت کې چې له افغانستان نورو هیوادونو ته د پانګې د لیږدولو خبرونه ورکول شوې دي. په لیندې قوس میاش کې راپور ورکړل شو چې یوازې د ایران په مشهد ښار کې د افغانستان 1400 شرکتونو کاري جوازونه ترلاسه کړي او د دوی د شتمنوي اندازه $1 میلیارډ ته رسیدي. په همدې حال کې د افغانستان بل گاونډي هیواد پاکستان ته په بدریغه توګه د ډبرو د سکرو پر لیکت هم انتقادونه شوې دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف سو میاشتې وړاندې د کابینې په یو غونډه کې ویلي و چې دوی بل افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو له درکه هر کال $2.2 میلیارډ وسپموي. انتقادونه شوي چې د افغانستان قانون په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي، نه د وایدو په اړه شفافیت شته نه هم د کاروبار په برخه کې. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو شکایت کړي چې د افغانستان خپل سکارو نور هیوادونو ته روان دي، خو په افغانستان کې دننه د ډبرو سکرو او نور سونتو کوبای لوړ شوي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم غنو غړو د دې غورزنګ د مخکښ غړي او د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د استاذي علي وزیر د خوشی کېدو هرکلی کړی. علي وزیر له څه باندې دوه کلن بند وروسته پرون د کراچۍ له زندانه خوشی شو. پر هغه د حکومت پر ضد د پاراونکو ویناو تور لګول شوی و. ښاغلي وزیر پرون هم د پاکستان ادارې پر خلکو په ظلم کولو تورنې کړې. په دې اړه نور تفصیل فریدا سیال اوروي.
علي وزیر له څه باندې دوه کلن بند وروسته پرون سه شنبه د کراچۍ له زندانه خوشی شو چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړی هرکلی وکړ. پر علي وزیر تور لګول شوی و چې د حکومتي ادارو خلاف یې پارون کې څرګندونه کړي، خو په خپل علي وزیر د غتورونه په وار وار رد کړی دی. هغه چې د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي و له زندانه له خوشی کېدو سره سم ویلي چې د پوخا په څیر به خپل مبارزې ته دوام ورکوي. علي وزیر وروسته د لزګونو کسانو یوې غونډې ته خبري وکړي.
ریاست همیشه د پوره د ظلم د جبر د ناروا او په مظلوم خلکو باندې د ظلم لیار اختیار کړی دی. چې کله بلرو برا افغان کې پاکستانی ریاستی ادارې خپل د شتګردي خلک په کار کول، خلک په وطن کول، خلک اغوا کول، ورکول، لاپته کول، مکول او به دا پرشن کول او دا خبره کول چې به ګناه خلک به مړکړه ته پرشن کې به چې موږ د شنګر مړکړل دا غیر په خلاف چې کله هم تنظیم پی ټی ایم راپورته شه او دریاستی اداره او دریاستی جنرالانو تر مخامخ و درده او دریاستی جنرالانو لاس بنیوه چه دا ظلم ده کرای ده نور پا دا خورا بنی تزلم نشکنه.
علی وزیر د 2020 کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې نیول شوې و چې بیا د سند یالات پولیسو ته وسپارل شو، ځکه د سند پولیسو ویلي چې علی وزیر د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د حکومت خلاف پارون کې څرګندونې کړې دي. د علی وزیر د خوشی کولو ضمانتونه په وار وار رد شول او د هغه خلاف دونس دوسیه پرانیستل شوې چې په وو هغه کې د هغه د نیول کېدو امر شوی و. د علی وزیر د خوشی کېدو لپاره په بیلابیلو خارونو کې اعتراضي غونډې هم وشوې، خو حکومت په دې برخه کې پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کاوه چې هغه په زندان کې د علی وزیر ساتل و.
د پختون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکخ مشر علي وزیر د خوشی کېدو او د پاکستان د حکومت په مخالفت کې د دې ورستۍ وینا جزئیات مو اوریدل. اوس ورځو د نن ورستۍ خبري سپورتي خبرونه اورو.
افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې دوه پخوانی لوبغاړي عمران فرهد او رانا نوید الحسن د لوړو کارکردګۍ او مرکز د توپوهنې او توپاچونې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. کرکټ بورډ ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې لدی وروسته به نوموړي روزونکو په یاد مرکز کې د افغان لوبغاړو پر وړتیاو کار کوي. دغه اداره لیکي چې د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګۍ او مرکز په دې ورستیو کې د ادارې د مشرتابو په سپارښتنه رامنځته شوی چې پکې د افغان لوبغاړو پر غوره توپاچونه، توپهنه، فزیکی تکړښت او پیاوړتیا او نورو اړوندو برخو کار کیږي. څلوېښت کلن عمران فرهد د پاکستان په ملي لوبډله کې پیلیس کیڼلاسه توپوهونکی و چې په 2001 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او په وروستي ځل په 2013 زیږدیز کال کې د پاکستان لپاره ولوبېده. خاغلی فرهد د څلوېښت ټیسټ، 85 ورځنۍ او 9 نړیوالو شلوریزو سیالیو د لوبولو تجربه لري. هغه په 213 فرست کلاس او 222 لیست ای کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 350 سلیزې وهلې دي. افغان کرکټ بورډ وایي چې نوموړي د کرکټ له نړیوالې شورا د درېیمې درجې روزنې سند ترلاسه کړی او له تیرو شپږ کلونو راهیسې په پاکستان کې له بېلابېلو لوبډلو سره د روزونکي په توګه دنده ترسره کړې ده. دغه راز رانا نوید الحسن د خپل وخت اچټک توپاچونکی و. هغه په لومړي ځل په 2003 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او د وروستي ځل لپاره په 2010 زیږدیز کال کې پاکستان ته ولوبېد. نوموړي په 9 ټیسټ، 4 اویا ورځنیو او 4 شل ورځو سیالیو کې د پاکستان استازولي کړې ده. همدارنګه هغه په 155 فرست کلاس، 190 لیست ای او 160 سوداګریزو کورنیو شل ورځو سیالیو کې تر 0 زیاتې وکټې اخیستې دي. نوید الحسن د 2 کلونو لپاره د عربي متحده اماراتو لوبډلې د مشر روزونکو په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ویلو د چې افغان کرکټ بورډ وایي د لوړو وړتیاو او درملنې مرکزونو لپاره ځینې نور مشهور مسلکي کسان هم په دندو ګماري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ رادیو مجله چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د اوکراین لویدیځو متحدانو پرون په بروکسل کې په یو غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو د لیکت په اړه خبرې وکړې. له بلې خوا د اوکراین د ستر درستیز دفتر ویلي دي چې روسي ځواکونو پرون 2 هوایی او 2 راکټي حمله کړې دي. اسمت څروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل هغه هیوادونه به چې تر اوسه اوکراین ته وسلی لیږلي خپل د کار ته دوام ورکړي. د هغه په وینا دغه هیوادونه غواړي ډاډمن شي چې اوکراین د اړتیا پر وخت د روسیې د یرغل په وړاندې وړ امکانات په لاس کې لري. د آستن په خبره د اوکراین ملاتړو هیوادونو د ټانکونو، مهماتو او د هوایي دفاع د دستګاو په ګډون اوکراین ته د نورو مرستو ورکولو شپنه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر ویلي د هغو جنگي چټ الوتکو په اړه کومه بیانیه نه لري چې اوکراین له خپلو متحدانو غوښتي دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په لیکنه په عین وخت کې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی پر اوکراین د روسیې د يرغل د کال پوره کېدو ته اشاره ویلي. روسیا هغه سرتیری او زندانیان جګړې ته لیشي چې د هغه په وینا پښې د ګور پر غاړه ده. د ملي په وینا روسیا په ستراتیژیک عملیاتي او تاکتیکی لحاظ ماته شوې ده. د مارک ملي په وینا روسیا په نړۍ کې منفوره شوې، حال دا چې نړۍ د اوکراین له زړورتیا الهام اخیستی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسي زیاته کړې د هغو هیوادونو شمیر اوس یوولس ته زیات شوی چې غواړي اوکراین ته ټانکونه ولیشي. د دې ترڅنګ دوه ویش هیوادونو ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پلیو ځواکونو جنگي وسایط لیشي. شپارس هیوادونو بیا د توپخانی او نورو مهماتو ژمنه کړې او نه نور هیوادونه د هوایی دفاع دستکاوي لیشي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګهوي پر اوکراین د روسیې د يرغل د کال پوره کېدو په درشل کې روسیې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې خپل پوځي عملیات شدید کړي، ځکه ویل کېږي مسکو یوې اټکل شوې لوی جګړې ته ځان چمتو کوي. اوکراینی چارواکو پرون سه شنبه ویلي چې د روسیې د توپچی ځواک مرمۍ په دونیتسک کې د جګړې پر ټولو کرښو لدې جملې پر یا خموت شار چې د شخړو په مرکز بدل شوی لګیدلې دي. د بریتانیا استخباراتو پرون په خپل ورځنی راپور کې وویل د روسیې د واګنر شرکت اجیرو جنگیالیو په تیرو دریو ورځو کې د یخموت شار په څنډو کې لښ پرمختګونه کړی دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر پرون په یو اعلامیه کې وویل چې اوکراینی ځواکونو د دفاع د پیاوړتیا لپاره اضافي اقدامات کړي دي. د اعلامیه له مخې پرون روسی ځواکونو دوه دیرش هوایی او دوه راکټي حمله کړي دي.
آزادی رادیوی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په باور چې والنټاین څوک وو د والنټاین ورځ څنګه نړیواله شو.
قدم د عشق په دښته کې ایکدا لار د کرکې پرېږدا په کائناتو کې مینه اروا ونه تاوا
دا شیر هم لرو.
زړه ولای می غرزی خدای دی خیر کی ببرایا تصویر دی وحشت کسیو کی لوړان دی ګرځوم.
د کتاب علمی بهیر رضاکار ځوانان څو ډول کتابونه راخوندوي.
د څنګه په داسې وی برخې نه کوو نه په داسې متوجه مثلا دا کتاب د دې نظریې خلاف دی، دغه نظریې خلاف دی.
لوګریان د محمد اخی پولس والی کې د جمهوریت ته وخت د یو نیمګړی موسم د چارو د بشپړې دوه هیله لري.
د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشل دغه موزیم څخه لیدنه وکړي.
د دې سیمې اقتصادي واده بور سره خش
په دې خبرونه کې کیسه هم لرو.
سړی کوچنی کانه اخیسته او په شګو کې ګډ وډ کارته کاږي
پر همدې کیسه نقد هم اوریدل شي. دیش کورس د نړۍ په کڼو هیوادو کې ول منسل شو. د فبروري 14 د والنټاین ورځ ده. په نړۍ کې له کرسمس او نوې کال وروسته انسانان د والنټاین په ورځ تر ټولو ډېر مبارکياني یو بل ته ورکوي. د والنټاین مانځل له پیړیو پیړیو او زرګونو کلونو راهیسې دود شوی دی. کله چې خبره زړه شي، پخوانی شي او لوی شي چې ډېر ځایونه یې خلک لمانځي، نو بیا اکثر انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یوه ورځ پردی نه کړي، خپل یې کړي او خپل خلک قانع کړي چې دا پردی کلتور نه دی، خپل مو دی. ولسونه په دې ډول پردی کلتور ته هم خپل جامه وراغونځي، لکه د جاپان په څیر د لرغوني کلتور خلک هم والنټاین لمانځي. د جنوبي کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن کوي، خو توپیر په دې کې دی چې په اروپایي او غربي هیوادو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګېډې یو بل ته ورکوي او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په اسکندنوي هیوادو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړ کیږي چې له دې عمله د وخت د عشق او مینې سمبول وي. خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د
دا ولنټاین یو ریخه چې اصلي ګړل کیږي لرغونی روم ترسيږي. دا یو روایت لمخې په دې ورځ باندې لرغونی روم په واټنونو کې اوسي قرباني کړي، بیا به د وضو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ بنجونی ډيري بهر تراوتلې، دوی په دې باور وي چې د اوزي په پوسته کې ولګيږي امیندواره بشي، ډېر ماشومان به اوزي کوي او زیګون به اسانه شي. په دې ورځ دو داسې هم وو چې په یو ډبي کې به د انجونو نمونه لیکلي وو چې هر هلک با دې ډبي ته لاس کړ او د کوم انجلۍ نوم به په ګوتو ورغی، د با له دې انجلۍ سره ملګرتیا کوله. دا ملګرتیا به کله نه کله تر واده رسیده. په اروپا کې چې وخت مسیحیت واکمن مو، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونیول شي، په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. دا سی روایت دی چې ولنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډېر په دې باور دی چې ولنټاین په درېمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جیلازیوس د 496 میلادي کال د فبروري 14 د ولنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې ولنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو یې هغه دی چې په درېمه میلادي لسیزه کې وژل شوی، بل ولنټاین د انترامینا کشیش و. دریم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وژل شوی دی. د دې دوه وروستیو پاړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور ولنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. دا په 200 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلادیوس ویلي چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولای شي، نو د ودونو مخه یې ونیوله. خو ولنټاین د عشق بنوم پټې نکاوې وتړلې. دا ولنټاین مشهور شو، اخر امپراتور خبر شو، دې زندانی کړ. دې په زندان کې پیوی ساتونکو مین شو او دا خبره چې افشا شو، امپراتور د سر غوڅولو امر وکړ او وی واژه. دا سی ویل کیږي چې د ادام په شپه ولنټاین خپل معشوقې ته لیک ولیکه او په اخر کې ولیکل ستا ولنټاین. دغه جمله تر نن دا ولنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. دا ولنټاین نومړنۍ کیسه شفاهي روایت شوې ده او تر اوسه په نړۍ دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریټانیا په کتابتون کې خوندي دی چې دا د رومي ولنټاین نه دی. د یو فرانسوي د چ په 15مه پیړۍ کې لیکلای دی. د دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه خپل معشوقې ته ولیکل. زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي، د دې لیک لاندې ولنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کال وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته ده. د دې لیک په اخر کې عاشق معشوقې ته ولنټاین خطاب کړی دی.
د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته، کده آدم خان او شیرینو ده، کده پتی خان او رابعه ده، کده لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق بخوانی کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونې ریشه لري، دومره بخوانی چې آغاز نشته نه دی. د دغه عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی. دا مسله هم فلسفي څېړلې، هم ارواپوهنې او یو شمېر نورو څانګو او ادبیاتو. خو هغه څه چې عشق ډېر شاربلې پرته له شکه چې شعر دی، په ازادي راډیو مجله کې مو تاسو ته د دوه داسې ځوانو شاعرانو شعرونه غوره کړی دي چې پروسه ښکاله د خواجه شعرونو د وی پاڼې لوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر جنید شریف چلوي د شعر جایزې ترلاسه کړې دي. یو جایزه امنه فنا اخیستې ده، د دې یو غزل د دې په شخ کې.
پاننګو کې مې د مینې مسکا ونڅوا، پاننګو کې مې د مینې مسکا ونڅوا د نغمو ناوې ته دی نن شپه نڅا ونڅوا لکه سر شوی سرندغیگ تراش پناز زما پر رک رک کی مہین نوا ونڅوا راشخ کالو د قدمونو د ژوند موسیقی راش سندر میکړه ژوند رات بیا ونڅوا د پاولیدار کمیس لمن می پاتن گڑکڑا پاس پٹھر می لونگینا ہوا ونڅوا قدم د عشق پدخت کیک دا لار د کرک پریک دا قدم د عشق پدخت کیک دا لار د کرک پریک دا پکایناتو کی مینا اروا ونڅوا د محبت سراغ مرگ می دړومبای ویدرنا د محبت سراغ مرگ می دړومبای ویدرنا په شیشګی کې د رنځورا رڼا ونڅوا لما نما خلز ما یاغي باغي خویونه په مست سترګو کې می مستا ګنا ونڅوا فنا لفظونه د غزل دی دا سوش رنگوا فنا لفظونه د غزل دی دا سوش رنگوا روح لیو نکړه ورتا شیخو مولا ونڅوا روح لیو نکړه ورتا شیخو مولا ونڅوا پننګو کې می د مینې مسکا ونڅوا د نغمو ناوې ته دی نن شپه نڅا ونڅوا د نغمو ناوې ته دی نن شپه نڅا ونڅوا
لآمینې فنا څخه په مننې چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته راستولی و. په پښتو شعر کې د عشق او مینې لپاره د غزل قالب خوانی دی. د مینې ډیر شعرونه په دې چوکاټ کې له پیړیو راهیسې ویل شوي او لا هم ویل کیږي. د غوره شعرونو د ویب پاڼې د پروسش کال یوه جایزه هم خالد ریحان ببری ګټلې وه. له دوی څخه هم غزل سراور
غزل وربل تدیمینی هلی تان دی گرزوام پا گرد که در تتکی سری سرسان دی گرزوام بس یو ظلمی دکی لیچی شرنگ و هپو قبر بس یو ظلمی دکی لیچی شرنگ و هپو قبر جندی در پسی هر و رزرپان دی گرزوام گلیمی بی حساب دی پستونی که تربتی پا شعر که یوانی مغجوان دی گرزوام دی غم دا کویلی لغرر غلی مرغلری پسترگو که می وشکی زلبلان دی گرزوام دی المر حسن شغلی دی پا غزل که زنگوام پا خیال که لکش نظر غنمران دی گرزوام د زړه ولای می غرض خدای دی خیر کی ببرایا تصویر دی وحشت کسیو کی لوړان دی ګرځوم
خالد ریحان ببری مننه چې خپل شعر یې پر ازادي راډیو مجلې لورولی وو او را لېږلی وو. وړاندې په خپرونه کې تاسو ته کیسه لرو او د کیسې نقد. خو له وی خبرتیا وروسته مو د کتاب علمي بهیر له تاسو خبرو چې تر خلکو کتابونه رسوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه
کتاب علمی بهیر په خصوص کې شمیر عامه کتابتونونه جوړ کړی دي او خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي په دې بهیر کې شاوخوا دیرش رضاکار ځوانان سره یو ځای شوي دي چې دا هڅه کوي په دوی کې یو هم طارق وزیر دی له دوی په واورو چې تر اوسه د خصوص په کوم سیمه کې عامه کتابتونونه پرانیست دي
کتاب علمی بهیر د خصوص په ګول سوالي کې تر اوسه عامه کتابتونونه پرانیست دي د اغیل ډلې اسماعیل خلو منځزي او د مرکز اړوند لکانو سیمه د ګوروز ولسوالی نظر شکوټ مشن بواد سیمه د ولسوالی او ورسېت مسخل تقریبا میاشتو وړاندې چلته یو څه پرانیستو
د کتاب علمی بهیر دغه هڅې له څو وخت راځي شروع کړې دي چې عامه کتابتونونه جوړ کړي
دغه هڅې د کتاب راټولونې بهیر په 2019 کال د سرطان له میاشتې راپیل شوی دی چې تر اوسه همدغه کار دوام لري
تاسو کتابونه په پیسو اخلي بیا یې عامه کتابتون ته ورکوي یا کنه راټولوي له نورو لیکوالو
دلته په وړه کار کوي لومړی خو د دې کتاب علمی بهیر غړو ته وګورو تقریبا ډیر غړي دي ډیر شاو شغړي دي موږ هر مو میاشتې وناستل ورو چې په خابه د قبایل ریاست کې دا کار کوي دوستو یو پارک یو موږ یو ناستل ورو په کې په یو پر مکتبونو نو وختونو پلانونو باندې هم خبرې کوو د کوم کتابتون چې جوړ شوی دی دغه څخه د سرانې پلان هم جوړو چې لږه باید ترنه وشي او دا غوی په کتابونه یو بل څه تبديل کو دا کار کیږي د بدله پر په دیناسته کې د کتاب علمی بهیر غړي او څنګه د پیسې سره راټولوي چې موږ د غوند مصارف هم پوره کوو ځکه چې ارګي کتابتون پر انسل کې یل تای غوند لزمی تر څو هغه د سیمه خلک هم خبر شي او غوند کې ګډون وکړي او تر دې نه دغه مبارزه چې د فیسبوک له لارې مخته وړل کیږي او دا کار ټول خصوصي ځوانانو او سنگیرو او تعلیم یافته خلکو نه مخته ډیر مرسته کړي دا او دا وایي کتابونه دي چې د امرسته کې یو لاندې غیامه کې د پین جوړیږي او یو څنګه زه اخلم چې د بهیر د غړو لپاره څنګه پیسې ورته برابر شي خپل یو تر دې امرسته د خلکو ده
تر اوسه پورې تاسو ویل شي چې څومره کتابونه مو په دې عامه کتابتونونو کې ځب ځای کړی دي
لومړی کتابتون کې مو پرانی سلو اسماعیل خلو منځوي کې پخې کې تقریبا در 550 کتابونه دوهم کې تر 550 دیر شو کتابونه دویم کې هم دا 350 خوښاو او هم دا 350 تر زرو پورې یو کتابتون کې موږ کتابونه د اپوزینو ځایونو کې هغه د کون کله لپاره کړه کارته سیمه واده هم شل کېږي چې لږې هم الته استفاده وشي او ورسته کتابتون چې موږ ټول برابر کړو او تقریبا 350 کتابونه د مختلفو کولو کې ډیر یو لوی کتابتون و هلته به کې خدل شو
تر دې ورسته تاسو څه پروګرام لري چې په نورو سیمو کې هم عامه کتابتونونه جوړ کړئ
بالکل د کوزینې شپږو لسوالۍ افاتې دلا کې اړتیا محسوسېږي چې هلته عامه کتابتونونه پرانیستل شي نو دا لړۍ بالکل غزو همدغه کار ته به ان شاء الله دوام ورکوو چې نور ولایتونه ته به مغزيږي او د خوست ولایت مرکز څخه همدغه د کتاب لیو هیر کوم غړي چې دي د خپل کتابتونونه د خپل شخصي کتابتونونه هم خلکو ته ورکوي او ترڅنګ د همغه د کتابونه چې کوم ورټول شوی دي مرکز کې ستل کیږي نو ترڅو چې ولسوالۍ ته نه وړل شي دې هم خلک یې مرکز کې استفاده کوي
کوم کسان چې تاسو کتاب ور سپاري آیا کوم ضمانت تر اخلي څنګه ور سپاري چې هغه بیا برته تاسو ته در ور سپاري چې کتاب ځای نش
ولسوالۍ کې لدی د اصلي تذکرې اخیستل کیږي اصلي تذکرې معنی کې شي چې کتاب بیرته ور سپاري تقریبا یو نه دوه نه ځینی له کتاب له هجن سره هم د وخت تړاو لري خو ډېر څنګه په وخت باندې نه کوي ترڅو خلک یا بیروندین شي یا مینې رقمن شي او اصلي تذکرې کی او ترڅنګ په مرکز برخه کې ودا کار کیږي چې د غوی نمونه ثبت کیږي او نوم لیکل کیږي او لږه ورسته چې مثلا ملګری وي یعنی کیږي چې مثلا د پیژنن چې څنګه نشته نو غوی نه بیا تذکرې هم ناخلو او کتاب ورکو
تر اوسه پورې تاسو اکثر کوم کتابونه په دې عامه کتابتونونو کې راغون کړی دي
دلته لکه مخکې چې دا ونه وشو دا کتابونه د خلکو دی او خلک ورکوي مختلف ځوکونه دي مثلا زاد ادبیات لولم بهیر د کتابونو ډلې کوم نو تبد ما سره ادبیات دي بل څه سره د بل برخه نو د بلابل برخه کتابونه هم سره جمع کیږي چې دا د خلکو له بلابل کتابونو دا کتابتون راځي او د ټینګار په داسې پیوي برخه نه کوو نه په داسې مکوچ مثلا دا کتاب د دې نظریه خلاف دی د غی نظریه خلاف دی دې شي ته توجه نه کوو عموما دغه فکرونه مختلف دي، نو طبعا کتابونه هم له مختلفو فکرونو را جوړیږي، لیکل کیږي او پنځول کیږي. د دې لپاره هر ډول کتابونه په دې عامه کتابتون کې موجود دي.
له طارق وزیر څخه مننه. اوس هم د دریو ځوانانو څرګندونې چې د کتاب علمي بهیر کتابونه یې ترلاسه کړي.
نوم یې محمد نبی اتل دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په خوست ولایت کې د کتاب علمي بهیر په نوم یو ډله موجوده ده، دوی خلکو ته عامه کتابتونونه جوړوي او کتابونه ورکوي. نو څو وخت مخکې هم ما ته یو کتاب راکړی و، د کتاب نوم و سینوها. د سینوها کتاب که څه هم خوجه مې ډېر لوړ دی، شاوخوا 800 صفحې لري. د کتاب په لومړی کې ما ورته دومره تلوسه نه لرله چې زه دی ولولم، خو کله مې چې کتاب ولوسته د کتاب هغه منځپانګه مې چې ولیدله په کتاب کې ډېر څه و. کتاب د مصر د پیروان دی و ځانګړي ډاکټر یادښتونه دي په دغه کتاب کې ډېر سره غلي وو. مثلا دا کتاب د یوې تجربې په اساس باندې لیکل شوی دی. دغه کتاب په داسې شکل دی لکه یو سړی چې په ټوله نړۍ باندې وګرځيږي، راوګرځيږي، ټول هیوادونه وګوري، خلک وګوري، د هغوی له کلتور سره آشنا شي او بیا په ژوند کې د هغو تجربو څخه ډېر څه زده کړي یا ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې له هغوی څخه استفاده وکړي. نو له خلکو مې غوښتنه ده چې دغه کتاب ډېر څه لري، کتاب کې ډېر څه موجود دي. که غواړي چې د خپل ژوند مشالې وګرځوي، په خپل ژوند کې یو لارښود وګرځوي، نو دغه کتاب ولولي. په پای کې له کتاب علمي بهیر څخه بیا هم ډېره زیاته مننه کوم چې ما ته دا کتاب راکړ او د دا کتاب په اساس باندې زوت وانی د مچ ډیر څه زده کړم او په عقلی او علمی لحاظ باندې یو ښه ځای ته ځان ورسوم.
نو مې رشید منګل د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په خوست ولایت کې د کتاب علمي بهیر په نامه یو بهیر رامنځته شو د زیاتره ځوانانو ته د زده کړې او مطالعې زمینه برابر کړې ده، نو په همدې اساس زه هم له دوی څخه زیات منندوی یم چې ما ته هم یو کتاب راکړي. د کتاب نوم دی چې ته عمر څوک بجاړې، لیکوال یې عربین شرما، ژباړن یې میر احمد یاد دی. په دې کې د دې کتاب په واسطه یې زما ژوند را بدل کړ او زما په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات او بدلون رامنځته کړل.
حکمل یم د اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ څخه. دا چې زموږ په ولسوالۍ کې کتاب علمي بهیر یو کتابتون ایجاد کړی دی چې بېلابېل او غوره کتابونه کېږي، چې زموږ د ولسوالۍ ځوانان د مطالعې دپاره خپلو کورونو ته وینه وړي. نو د هغې ځوانان له جملې څخه یو ځای یم چې بېلابېل کتابونه مې د دې کتابتون څخه مطالعه کړي دي او ډېر مې خوښ شوي دي. چې هغې له جملې څخه یو مصطفی سالک لیکلی پاتشه باران دی ناول دی، ډیره بهترینه دی. یو د مینې کیسه لري چې ډیره ښه انځورګري کې شوې ده او ډیره ښه نوې تشبیه کې شوې دي او ډیره مې خوښ شو.
د ولسمې پیړۍ امریکایي نقاده مارګریت فولیر وای د نن لوستونکي د سبا رهبر. معاصره بریتانیګۍ لیکواله ایما تامسن وای کتاب د خلکو په څیر دی، کله چې تاسو ډیر مجبور شئ کتاب مو مرشي. دا سدي رادیو ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې تاریخ ته مخه کو، لرغونی تاریخ ته. د لوګر یو شمېر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د مس عینک کان پر ځانګړي موزیم د کارونه بیرته پیل شي. د دې خلکو په وینا د تیر جمهوریت له سقوط وروسته د دې موزیم ته جوړولو کارونه ودرېدل چې تر اوسه بیرته نه دی پیل شوی. دا سجرډو خبريال نجیب لالو خیل په دې راپور کې موضوع د لوګر د اوسنیو چارواکو تر غوښونو ورسولې ده.
په پام کې وه چې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د مس عینک د لرغوني سیمې د آثارو د کیښودلو او نندارې لپاره په دیر جریبه ځمکه کې ځانګړی موزیم جوړ شي چې اوس یې کارونه په ټپه ولاړ دي. مخکینی جمهوریت کې د دې موزیم لپاره له ځانګړې شوې ځمکې چاردیوالي راتاو شوه، خو د نظام په سقوط کېدو سره دا هر څه ودرېدل او اوس بیا خلک غواړي چې د دې موزیم د جوړولو کارونه دې پیل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي شکیل احمد تسل آزادۍ راډیو ته وویل:
نو زمونږ خواهش دا ده له دولت څخه هیله مو ده چې دغه موزیم د دوهم ځل لپاره کارونه پیل کړي، ځکه چې دغه خپله یو لوی عاید د لوګر ولایت او همدارنګه د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي دغه موزیم څخه لیدنه وکړي او د دغه بودیجه به د لوګر ولایت لپاره ډیره مفیده تمام شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی بشیر احمد دریز وایي د مس عینک د لرغوني سیمې آثار دومره ارزښتمن دي چې له داخلي سیلانیانو سربیره به بهرني ګرځندویان هم ورته راځي او د لیدلې تر څنګ به یې د خپلو تاریخي معلوماتو په غني کولو کې ځینې ګټه اخلي.
د مس عینک کوم عبادات چې دي یا مثلا د افغانستان په نورو سیمو کې کوم عبادات چې دي هغه راوړل شي او دلته نندارې ته کېښودلی شي، نه یوازې دا چې داخلي سیلانیان به ورمات شي، د دې په خوا کې به بهرني سیلانیان انیان هم د سیمې تراشی او د دې سیمې اقتصادي واده بور سره خش.
د محمد آغی ولسوال میر هاشم حزب الله هم د مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د موزیم د ریډری کارونه لسره پیل کړي.
د مرکزی حکومت څخه خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت څخه مو غوښتنه ده کوم د موزیم کارونه سیمخ کې روانو تیر دولت کې او اوس په ټپه درېدلې دي چې کارونه دوباره بیرته آغاز او شروع شي، او کوم آثار بستاني چې په سینه کې موجود دي یا نور ساحاتو کې موجود دي هغه موزیم کارونه بشپړ شي او انتقال سی دلته ګټ او پایده دولت ته امدار قمولسته ده د سیلانیان راځي دلته د دینه کتنه کیږي هغه عایدات هم د ولس په نه پدی هم د دولت په نه پدی.
په همدې حال کې د لوګر سیمه ای چارواکي وای اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ډاډ ورکړی چې خپل امکانات او بودیجې ته په کتو به د مس عینک د ځانګړي موزیم د جوړولو په اړه اقدام کوي. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم وویل
دغه موزیم تقریبا په دې سنجر به مزګه کې د جوړی او کاری دومره سوی ده چې یوا د چار دیواری د سره سوی ده جوړه سوی ده، او اساسي مشکل تاسو معلومه چې هغه اقتصادي او بودیجوي مشکل ده. شاله عمارت په نسبت خپل بودیجي امکاناتو ته خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت دې ته په کتو سره به انشاءالله په وخت سره اقدام کوي.
لرغونپوهان وایي چې په لوګر کې د مس عینک کان د نړۍ په کچه د مسو دویم لوی کان دی او په افغانستان کې له مهمو لرغونو سیمو څخه ګڼل کیږي. د هغوی په وینا له دې ځایه 8000 قلم منقول یا لیکدیدونکي آثار چې لرغونتوب یې له دویمې تر شپږمې زیږدیزې پیړۍ پورې رسېږي ترلاسه شوي چې 3500 یې مس عینک د ورېښمو د لارې په اوږدو کې تر عنوان لاندې په ملي موزیم کې نندارې ته ایښودل شوي دي. یو شمیر فنی کار کیندونکي وایي تر اوسه په دې لرغونې سیمه کې بیلابیل لوی یا وړې خټینې مجسمې او په پاشلي ډول 1200 مسي سکې هم موندلې دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
کیسه او د کیسې نقد د مومند محمدی اثر تر اوسه دو ناولونه چاپ شوي دي. یو ناروغ نومیشي، بل ورک شوي. شغلی اثر نږدې سل ادبي ټوټې لیکلي دي او شاوخوا 15 لنډې کیسې. د سودایي په نوم د روی ولنډه کیسه له دوی څخه اورو، بیا به یې نقد مخ کړو.
سړی د غره په لمن کې یوې لویې راوتلې پرخې ته ډډه وهلې او سر یې ځړېدلی و. و ابن ورنګ دې شو مخامخ ورته کېناسته وایو ته ولې دا څو ورځې دلته راځي او له سهاره تر مخامخه پناسته. سړی سر پورته کړ، څو شېبې د غابن چیرې ته ځیر شو چې خیرانې څڼې باد را پول سوړ اسویلې وکې او وایو زه د بې ځایه وخت تېرولو پر ناروغۍ اخته. غابن حیران شو، د سړی په خبره د نه پوهېدو په دود یې تندی تریو کړ او اوږې یې پورته وغورځول. د سړی په سترګو کې اوښکې لرې برې کېدې. غابن ته یې په غرې ونیولې غږ وویل نه پوهېږم چې څنګه به ستا سر پر خلاص شي، ځکه ته طبیب نه یې، سره له دې چې طبیبان پوهېږي دا څه ډول ناروغي ده، خو تر ننه یې پر درملنه نه دي پوهېدلي. د غوابونو وښکې له ډېرې حیرانۍ تر غوږو رسېدل او ویې ویل وای دا لا څومره سخته ناروغي ده، ته لږ راته پرې وغږېږه، زه هم وویرېدم هسې نه ما ونیسي. سړي پورې غونډۍ ته ګوته ونیوه او ویې ویل هلته ګوره ستا غوایان سره ښکر پښکر شوي. غابون شاته وکتل، په بیړه پورته شو او منډې کړې. کوتک یې څرخاو او په زوره زوره یې وویل چو چو. څو شېبې وروسته چې دواړه غوایانې په خپلو کې د جنګېدو له امله په کوتک وهلي او سره بیل کړي وو بیرته راغې او د سړي مخې ته یې په شګو کې پلتۍ ووهلې. سړي کوچنی کاڼی اخیستی و او په شګو کې یې ګډې وډې کرښې کاګلې. غابون وویل ښه نو تا ویل دا څنګه ناروغي ده؟ سړی همداسې زړېدلی سر ناست و بې له دې چې غوابون ته وګوري وایو مانا چې انسان نه غواړي ډېر څه وکړي خو هېڅ یې هم له لاسه نه کوي، ټوله ورځ په دې سوچونو تېره کړي چې څنګه یو څه وکړي. غوابون وخندل او ویې ویل دا خو ناروغي نه ده، سودا اخیستی او لټ شوی. سړي سر راپورته کړ
مسکی شو او وایو مهم فکرونه او سوچونه پر په هیګي او ابون بیا تندای تریو کړ او گے پورته ورځه سړی زیاته کړ ځینې سوچونه او فکرونه دومره زورور وی چې له انسان څخه د بدن ټول ځواک واخلي او ټول ژوند دی بیل دی چې یو څه وکړي همداسې بې ځایه تیر شي او ابون وویل داسې سوچونه او فکرونه نو کله شته زه چې د شپې خپلې کوډلې ته ولاړ شم نو دا سوچ کوم چې سبا به غواګانې کومې درې ته بیا پریکړه وکړم او نور ویده شم سړی مسکی شو غوابونی مسکا ته حیران حیران کتل د سړی شونډې وخوځېدې خو ځینې سوچونه او فکرونه داسې وي چې سړی په اړه پریکړه نشي کولی همدا د پریکړې ځنډیدل دي چې د انسان کلونه کلونه ژوند هم ورسره بې پایلې او بې پریکړې شي غوابون بیا هم تندی تریو کړ او اوږې پورته وغورځول سړی د اسمان په لارې څنډو کې سترګې وګنډلې لمر د وینو په سمندر کې په ډوبېدو ښکارېده بیا یې غوابون ته مخ کړ ناوخته نه ده غوابون اسمان ته وکتل له ځایه پورته شو او چوپه خوله په خپله غواو پسې روان شو
اڅر صاحب په دې کیسه کې د یو سودایي کرکټر سودایي حالت زما په نظر شان زور شولې دا سودایي کرکټر چې په مکالمه کې لې وغوابون سره څوي هغه خبرې هم داسې ښکاري چې د همدی سړی دی نصر روان دی خو وړې خبرې شته طبي خبره ده مثلا د او کلمه څو ځای پرته لدی چې ضرورت وي په کیسه کې راغلی ده لکه سړی د غره په لمن کې لوی پرشته ډډه وهلې وه او سر یې ځړېدلی و یا په بله جمله کې ته ولې دا څو ورځې دلته راځې او له سهاره تر ماښامه خپه ناستې
شبر صاحب زه چې کله لنډ کیسه لیکم د ما اکثریت پام چې وي هغه خپل تخیل ته وي او هغه عاطفه چې زه غواړم چې په انځورې کړم په ادبي پنځونه کې زما اکثریت پام هغې ته وي او په کمپیوټر باندې مې ګوتې یخې او جملې لیکم د هغې نه وروسته بیا چې زه دویم ځل ولم نو زه دا یوه کمزوري بولی البته کمزوري ده چې ډېر پام دی هغه جوړښت ته نه رانه کېږي دا د ګرامري جوړښت یا د جملو دویم ځل هغه ښایست ده نو زه فکر کوم چې او ته چې تاسو اشاره وکړه دا پکې اضافه ده البته کله کله زه د هغه نه مېرېږم په جملاتو کې چې کچېرې زه کامه ډېره وکاروم په جملو کې لنډې لنډې جملې وکاروم زه وایم چې دا هسې نه چې زما نثر ته تاوان ورس
عادتا په داستان کې بهتر ده چې جملې لنډې وي ډېر استثنا راځي چې د داستان جملې وشتې سي دا یو بل په شفاهي ژبه کې هم دا ستاسو یو جمله بیرته راوخلم مثلا چې ووایي چې سړی د غره په لمن کې پرشته ډډه وهلې وه سر یې ځوړند و اسمان ته کتل په مځکه کې لاس وهه یعنی په عادي ژبه کې هم دغه سی وایو زه فکر کوم په نثري ژبه کې کله ناکله دغه کلمات زیاتوو شاید علت عمغه بیسی لاغه نثري ژبه بیرته حتی شفاهي ژبه ته هم همدغه رقم یو شی زیات راشي بل شي ته براشم نثر په برخه کې نور د کیسې جوړښته بیا وړاندې مخه کوم په داستان کې لکه دغه کیسه چې تاسو لیکلې ده په دې کیسې کې اضافي شان نشته کیسه بي ځای نه ده وجده سوي په ورته وخت کې له هر کلمې سره حساب پکار دی که یو ځلې زه یو شی تکراروم چې سر یې ځوړندو بل ځلې یو بل روحي حالت که په نثر کې راشي کیسه ممکن تقویه کی مثلا تاسو د شګې کلمه تکرار کړي ځوړند سر تصویر تکرار شوی وژې پورته غورځول تکرار شوی د تندې تریو نیول تکرار شوی فکر نه کوي چې بهتره ده چې فرضا یو ځلې تندې تریو کو بل ځل یو بل حرکت ته فکر وکړي فرضا وشتانې کش کړل لاسې په لاس ووهه لرګی لمځکې ووهه یو بل تصویر ګټور نه وي
بالکل شپر صاحب تاسو نظر صحیح ده څومره چې تصویرونه موږ ډېر اولای شو کیسه کې هم دومره کیسه تقویه کوي خو زما سوچ د کیسه لیکوال په هیڅ دا دی کچېره زه کیسه لیکم نو کده د یو نقاد نظر دا کار کوي هغه به زمونږ عاطفه تتاوان ورسوي زمونږ تخیل ته تتاوان ورسوي او بیا شاید خو نصر و نشو لیکلای
ستاسو خبره سمه ده زه ستاسو خبره تاییدوم زه دا وایم چې لومړی ځل کیسه لیکي چې څنګه دې ذهن تراغ لا مغه سی ولیکه وروسته دوهم ځلی چې کیسه ګوري هغه تصویر چې تکرار شوی و هغه ترې وباسه، هغه کلمه چې درته بیخوند معلومه شوه هغه ترې لرې کړه، هغه او چې زیات شوی و هغه لرې کړه. په اول ځل ستاسو خبره دقیقه ده، یعنی که په لومړي ځل څوک نثر ته پام وکړي تخیل الوزي، که څوک تخیل ته پام وکړي ممکن عاطفه ګډوډه شي، که څوک عاطفې ته پام وکړي نثر ګډوډ شي. اثر صاحب مکالمې په برخه کې د یو کرکټر مکالمه د دې سودای مکالمه ډیره دقیقه راغلی ده، عالی مکالمه ده، یعنی د دې کیسې تر اخیره څوک په دې پوهېده چې داسې یو څوک خبرې کوي چې دی یو سودایي سړی دی، او هم د ده روحي حالت پکې احساسولی شو، هم پکې دا ښکاري چې دی یو څوک دی چې زده کړې هم کړي دي، ځکه یې د کلماتو داسې معلومې شي. لیکن بل لور ته دوهم کرکټر د غوابون خبرې ځای ځای د ده نه ښکاري. مثلا غوابون وایي ته ولې دا څو ورځې راځې له سهاره تر ماښامه خپه ناست یې، یا بلک جمله تاسو ته وایم دا لا څومره سخته ناروغي ده، ته لږ راته پرې وژغېږه زه هم ویرېږم هسې نه ما ونیسي. په دغه دوو جملو کې چې ما تاسو ته وویله زه درېیمه جمله هم وایم بیا بېرته راځم دې دویمې جملې ته. داسې سوچونه او فکرونه کله شته زه چې د شپې خپلې کوډلې ته ولاړ شم نو دا سوچ کوم چې سبا به غواګانې کومې درې ته بیایم، پریکړه وکړم او نور ویده شم. زما په باور په دغو درو مکالمو کې چې د سړي خبرې کړې دي د خوابون دغه جمله ته لږ راته پرې وژغېږه دا د یو خوابون خبره ده، اما دا نورې داسې دي لکه دا سودایي چې هم خبرې کوي د سودایي د ده تر خبرو ترمنځ توپیر ګرانه دی. کله چې تاسو دا کیسه لیکله مکالمې مو بیا وروسته د ایډټ په وخت کې دوم ځلی ولوسي چې د دوو کسانو تر د خبرو ترمنځ توپیر شته؟
ما په نظر دې کې بغان چې کوم مشکل نه وي.
زما مطلب دا نه ده چې دې داسې خبرې نه ورته کوي، د خبرې د یو بې سواده غوابون نه دي، یعنی له دغه جملې پرته ته لږ راته پرې وژغېږه دا یو څه د یو بې سواده سړي جمله ده، یعنی له دې پرته د دې دواړو کرکټرونو خبرې سره نږدې دي لکه یو انسان چې خبرې کوي، بهتره ده چې سره بېلې وي.
تاسو مخه دا ده چې د غوابون لهجه یو څه ډېره ساده باید وي.
زما مطلب دا ده مثلا زه تاسو مثال درکم، مثلا تاسو یو ځای دلته مخکې وایسئ کنه وای وی ویل چې چو ډېر تصویري او مکالمه کې ډېر په ځای هغه ځای سم ده، یا لکه بیرته هم دا تکرار جمله ته لږ راته پرې وژغېږه دا د غوابون ده، لیکن مثلا زه سوچ کوم دا لا څنګه سخت ناروغي ده زه ویریشم ما وننسی، یعنی یو څه کلیوالی یو څه دی یو بې سواده کرکټر خبرې دلته ځای شوی وای شای بهتره بو. اثر صاحب د کیسې تصویرونو ته کراشم، ځینې تصویرونه ډېر شایسته راغلي دي په دې کیسه کې، مثلا خیرین څڼې باد راپولې شایسته تصویر دی، مثلا غوابون منډ کړې کوته کې څرخاوه په زوره زوره ویل چو چو دقیق تصویر دی، او څوک د سیم دا انسان د چسترګو ته درې د سړی مخې ته په شګو کې پلتۍ وهي دا هم ډېر ښکلی تصویر دی. للویه سره ستاسو د کیسې نثر روان دی، نثر مو د کیسې دی، زموږ د ډېرو لیکوالو د کیسو او مقالو نثر زما په باور سره ورته دی. کله چې څوک یو پاراګراف لیکي او کمره ورته ونیسي کدا پیښې په کمره کې راغلي دا د کیسو نثر دی، کرا نغلي دا د کیسو نثر نه دی. د کیسو د نثر یو بل ځانګړنه دا ده چې لیکوال یو شی نه وایي یو څه ښکارا کوي، ساس په کیسه کې یوازې یو جمله داستون لري، نور کیسه کې هیڅ جمله هم دا مشکل نه لري. ستاسو دغه جمله زه به درته وایم، لمر د وینو په سمندر کې په ډوبېدو ښکاری ده، دا ستاسو خبره ده، څنګه هم داسې نه ده؟
بالکل دا خبره ده، ما ده دا تصویر ما راخسته ده، ما کوشش کړی ده چې یو غمجن ماحول انزور کم دلته
او کرکتونکو وایي دا کار مکو
کار ما کړی ده، کرکتونکو ته مې پرې خې ده غوی چې نظر په ور کې زه ډېر خوشاله یم، او کچېره کوم داسې کار وي چې باید وای نه کړم نو آغاز په راتلونکي کې به بیا په نظر کې ضرور نیس.
وای هر نثر تک یو څوک بیرته لسره وګوري خامخا یو څه پکې وي کنه، ستاسو په دې شایسته نثر کې هم ځینې دغه رقم د داستان له نظر د شان شته. ستاسو د کیسې وروستۍ جملې ته به زه راشم، تاسو لیکلي دي غوابون چوپه خوله په خپل غواو پسې روان شو، که چیرته دا د چوپه کلمه ترې لرې کړو په معنا کې تغیر راځي.
دا چوپه خوله ما زکه ورته راوستلې د دلته شیبر صاحب چې دې سړی له یو غوابون له یو عجیب انسان سره خبرې کړې دلته. یو عجیب خبر دغه سودایي دته داسې خبرې کړې دي چې د په لکه باندې خنو کې چټوب کړی. نو به دا دینه چې یا په مشپله کوه هی په واو پسې یا کومه زمزمه وکړي یا چبل څه وکړي چوپه خوله لگا دی هم چې باندې خنو کې ډوب شوی په خپل واو پسې روان دي. ځوان چې دلته داته چوپه خوله کلمه به پر ځای وي.
څنګه چې تاسو توضیح کړه دا سمه ده، یعنی همداسې ده. یو بل پښتنه کیسه د ټکر یا د ټکرونو نتیجه ده، دلته نتیجه څه ده؟
شیبر صاحب ډیری لیکوالان یو نقشه یې ځان ته رسم کړی دی کیسې په لیکلو کې. مثلا پای دی، پیښه ده، د پیښې اوج دی، او مشکل غوټه ده په کیسه کې راولي او بیا هغه اخر کې حل کوي، په دې کې تلوسې ته ځای ورکوي. زه بیا یو څه په دې نظر یم چې هغه ادبي نثر دی ښایسته وي، رحکون دی ولري، ښکلا دی ولري، حتی که ډېره تلوسه هم نه وي پکې زه یې مخالف نه یم، او که یو پیغام هم ونه لري زه یې مخالف نه یم. زه وایم چې هنر دی وپنځول شي، په هغې کې که لیکوال په خپله کوم پیغام د ده په ذهن کې نه وي چې وایې رسوي، لوستونکي بې شمېره پیغامونه پکې لیدلی شي، ځکه د لیکوال ذهن او د لیکوال فکر دغه خپله د ټولنې پیداوار دی. نو د مانه که څوک دا پوښتنه وکړي چې دا کیسه د کوم پیغام لپاره لیکلې ده،
د پیغام سوال نه دی اڅر صاحب، سوال د نتیجې ده، یعنی نتیجه څه ده؟
مثلا زمو په سوال باندې دقیق پوه نه شوم څه رقم
د داستان ژانر ځان ته ځانګړنه لري. د دې خصوصیت دا دی چې د ټکرونو یو نتیجه باید راووسی.
صحیح، یعنی د دوی دوه په منځ کې چې دا کومې خبرې شوې دي یو نتیجه نه دراوتلې. نو
ما زه تاسو پوښتنه کوم چې نتیجه څه ده؟ ستاسو په نظر نتیجه څه ده؟
که زه ووایم چې زه نه پوهېږم، ځوان چې دا به سم ځواب وي چې تاسو ته وایم.
را به شم دې ته چې تاسو د کیسې عنوان ټاکلی دی سودایي. د عنوان په برخه کې فکر نه کوي چې بهتره ده چې داسې یو عنوان وي چې څوک ورله مخه کرکټر ونه پیژني، له مکالمو، له تصویرونو او د کیسې له متنه په اخره کې داسې نتیجه واخلي چې دا سړی سودایي وي؟
تاسو خبره سمه ده شیبر صاحب. خو سودایي عنوان ما ځکه ورته انتخاب کړی دی کیسې ته چې کلوستونکی یې وګوري نو یو تلوسه ورسره پیدا کیږي چې دا عنوان ولې ورته انتخاب شوی دی، دا سودایي څوک دی، څنګه سودایي دی، ولې سودایي شوی دی. ما ځکه دا کار کړی دی.
لمومند محمد یاسر څخه مننه چې همې کیسه سازي راډیوي مجلې سره شریک کړه او همې په نقد کې برخه را سره واخیسته. له همدې سره د دې اونۍ سازي راډیوي مجله سرته رسیږي. تر بلې وي زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
دستور د زمانه کاری مستیا دونا مستیا دونا افسانه کاری داسې دستور د زمانه کاری مستیا Thank you.
وصال کی بنا شغل دیوا ہر دم بہیرو تجی بہم دیوا گڑے گڑے یبلا زبن دیوا استا خبرے بہانے کاری دس دستور دس زمانے